شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شي بر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمې اجماع هڅې کوي او د افغان سولې په تړاو مو د پاکستان د پوځ له نویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپنن واستول شو او د ارمنستان صدر اعظم وروسته له دې چې پوځ په کودتا تورن کړ، خلکو ته د قراری سپارښتنه وکړه. خبرونه د غزنی د ولایت یو چارواکی نن په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل چې د ولایت د جلساتو مدیر محمد موسی اخلاقی نن ماسپخین د غزنی خار اړوند د امیر محمد خان کلاسیمه کې ووژل شو. ویان زیاته کړه چې پر اخلاقی او زوی د بیغاګه تومانچه دزې شوې.
نا پیژندو وسلوالو د غزنی ولایت مقام د جلساتو تنظیمونکي مدیر ښاغلی محمد موسی خان اخلاقی په بیسدا توپانچی سره په دزو شهید کړی دا د غزوی په دغه پیخه کې ټپ شوی دا.
لدې مخکې 203 تندر قولی اردو نن وویل طالبانو تیر مخام د اندړو ولسوالۍ د وړي ارزو او غټي ارزو سیمو پر پوسټو د بریټ پلان درلود، خو افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 23 طالبان ووژل او لس نور ټپیان کړل. د حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ راډیو ته وویل د سفر مخدد دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړی کول او د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتی همکاریو پراختیا ده. لبلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. څه موده مخکې هم د افغانستان 40 ډوله وچه میوه کاناډا ته صادره شوه. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم وروسته له دې چې پوځ په کودتا تورن کړ، خپل خلکو ته د قراری سپارښتنه وکړه. نیکول پاشینیان نن وروسته له دې چې پاوز د د استعفا غوښتنه وکړه د خپل پلویانو په ملګرتیا د پلازمینې ایروان واټونو ته ووت. غل سرتیرو غوښتل چې خپل دندو ته دوام ورکړي او د هیواد ساتنه وکړي. پاشینیان د ایروان په جمهوریت چوک کې شاوخوا 60,000 کسانو ته په وینا کې ویل چې ارمنان به پاوز ته اجازه ورنکړي چې پر هیواد واک وچلوي. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو څنګه نن په یو بیان کې ویل چې له پاشینیان څخه د استعفا غوښتنې الات د مرستيال لوی درستیز د لری کولو د پریکړې پر وړاندې د پاوز اعتراض دی. پاشینیان مخکې لدې په یو ویډیوي پیغام کې د خپل اقداماتو دفاع وکړه.
ما پرون او نن پریکړه وکړه چې مرستيال لوی درستیز او لوی درستیز لداندې ګوخه کړم. ما ټول لازم اسناد لاسلیک کړل چې ورپسې د لوی درستیز دفتر یو بیان خپور کړ چې پاوز زما د استعفا غوښتنه پکې کړې.
د کافقاز په دې هیواد کې چې یوازې څو میاشتې مخکې له آذربایجان سره درنه جګړه وکړه، د ناکرارۍ د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي. مسکو چې د ایروان متحد دی ویلي دي چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. فیسبوک د میانمار د پاوڅ ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پوځ ځپونکې اقدامات بللې دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آونګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونی تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شوي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي دا واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاومې بڼې پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبرې وکړي. د ادارې کمدارز د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوس مهال په امریکا کې روان دی هم امیدوارونکي معلومات خبره کړي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات کې هم د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 4. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 3. کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 15. او جلال آباد کې به ورښت وي د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
دا سجرډو ما شمنې خبري ما چلاوري. په دې خبرونه کې مدافعان سولې په تړاو له دوه هڅو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکاو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلې. په افغانستان کې به د هند د مرسته شویو کورونا واکسین د ویش په اړه واوري چې لاس سره دولتي چارواکو او نورې پوځ روغتیایي کارکوونکو خبریالانو ته ځانګړي شوي. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر 1900 څخه تیر شو.
یو غشن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي نو تقریبا 50% باندې پاکستانی مایان مخور ډب کړی ده.
د دې مجلې په وروستیو کې به واوري چې د افغانستان دوه سندرغاړي اطلاعات او فرهنګ وزارت ونازول.
یو استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او سردار ته په پولی ته د دمبوري د سلطان لقب ورک.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نور اهداف بلل شوي دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسی چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلي اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسی سیال سره خبرې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر
مخې دی. ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جاوتې دي. مده وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهالي یا موقت حکومت ننګه وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدکاته وکړل. خو دا روښانه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه له خپل روسی سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د خی همکارۍ در جلبولو لپاره عمر داود زی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داود زی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل اونیزه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو پلوی کوي کنه وویل، اوسنی افغانستان د نوی ملسی په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی.
دا چې په راتلونکي کې مسایل څه ډول مختزي، پاکستان پکې یوازې د اسان چارۍ ونډه لري او موږ دا کار کړی بیا یې هم کوو. ولې د هغه ځای په اړه پریکړه خپل افغانستان کوي؟ د افغانستان خلک او رهبری باید دا وټاکي چې دا خبرې څه ډول مخکې وړي.
په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې. د پاکستان په اړه د څرګندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل عثمان له دې هیواد سره اړیکې عادي نه دي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه یې وضاحت ورکړي. هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی، ولې طالبانو او پاکستان دواړو په زړونو رد کړي چې ګنې له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن د ماسکو په ام ګي مو په هنتون کې وینا وکړه. د پخپلو خبرو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ له ولسمې پیړۍ را وروسته چې اوسنی افغانستان تاسیس شوی دی اړیکو ته اشاره وکړه او ویل چې د دواړو هیوادو روابط د سړې جګړې له یوې مودې پرته تل شو. ښاغلی اتمر زیاته کړه چې دی هیله مند دی چې د افغانستان او روسیې اړیکې نورې هم پیاوړې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هند 15 لک ډوزه کورونا ضد واکسین څخه 10 زره دولتي چارواکو ته ځانګړي شوي. د دې لپاره چې مخکې ویل شوي وو دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي، اوس ځینې وایي چې باید دا واکسین عادلانه وویشل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروان شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10 زره دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
مو یک مختار واکسین وسر محدود
مګ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیري شاوخوا 10 زره دوزو تر رسیدي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین مونږ ته دی خاط شو.
لوبل خوازنی هوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړی وای لومړی ته باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي،
متوازنه وویشل شي، دا سینې چې کسان ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي. لکه مخکې چې کورونا د ویروس پر اتکس را افغانستان ته زیاتو کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول ته دی په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چا ته چرسي اولیت پندسي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري او پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی بیا لري او لري ساحه چې د خار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي، اول باید یغوینه شروع شي. ځکه چې د سیمنتخي موږ په وطن کې شته د سیوی خصيحي خدمات ته لاسرسي نه لري او روزمره د وایرس ساغونه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقي دا کوم ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د اندېښنو ته په ځواب کې ویل مرسته شوی 1500 دوزه واکسین څخه 1100 دوزه روغتیا پالانو ته، 1600 زره امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبريالانو ته ځانګړي شوی. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې بچاته د فساد اجازه ور نه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شو په دوم پړاو کې ورته پچکارې شي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 1800 تنه غوښه تولیدوي. په دې اړه کندهار راپور لري.
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتا یو لوی دکان کې ماهی پزی کوي. نوموړی چې د تیرو درو کلونو راهیسې کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلکو یې پلوري وایي چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقمندان زیات سوي.
خلک راځي ماهیانو ته راځي او ښه دي، خلک ډیری راځي ماهیانو ته. د جمعې ورځ د پنجشنبې ورځ بیا بیخي نو زیات خلک راځي، بیخي راشي په دې سړک کې څوک نه پرېږدي، د عسکران موټرونه بیخي
په کندهار کې. دا مهال د ماهیانو یو من اومه غوښه چې 4.5 کیلوګرامه کیږي په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري.
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی په ځای کې چې پخې په 1600 افغانۍ باندې راځي، او همدغه چې قیمتونه لوړیږي چې کیلو یې په 350 چاریا کې په 400 همداسې منې پخه په 1600 راځي، او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 1400 ارزانېږي، یعنی په 1200 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 5 کلونو کې جوړ شوي. د دغه فارمونو شمیر 1214 ته رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 1800 تنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار تر څنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوښه علاوه د کندهار څخه مرکز، هلمند، سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف رسیږي. همدارنګه ډیر خلک د خپلو فارمو غوښه په خپله باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 5 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې ته اړ کړ چې پر خپله 2 جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي، چې اوس هره ورځ له دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 50% مو د پاکستاني مایان مخ ور ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابرو.
د کندهار اوسیدونکو نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی وم دلته ماهیان وخوړم، اوس ژمی دی، ډېر ښایسته ماهیان دي، ښه خوند لري. بس ته یوه ورځ میله چې میلې ته مې شو کې بر راسم، نه ځم بل ځای ته، نه ځم راسم دلته په دغه قانون کې ماهیان وخوړم.
کتونکو وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي، نو لیرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکو ولایت بدل سي.
په کندهار کې د کبانو فارمونه وړي په یو جریب کې او استري تر 45 جریب مزکه پوری ځای نیولی دی. په غزنی کې بسکران د میوه لرونکو نیالګیو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي تیر کال هم یو څه ورکړل شول خو ډېرې وچ شول. له غزنی راپور لرو.
دا غزنی ښار جنوب لور ته په 4 کیلومتر واټن د سپندې په کلی کې په یو موسمي خزان وهلي باغ کې مرغۍ دا ونو پر شاخونو ناشته دي. خو میرزمان په دغه باغ کې په اوبو لګولو بوخت دی. دای تقریبا 10 کلن دی. میرزمان وای کال په کال نوې دوه سوي میوه لرونکي نیالګي لګوي، خو تیر کال یې چندان خوند نه وو ځکه چې زراعت ریاست بزګرانو ته پر وخت نیالګي نه ورکړي.
که د حمل میاشت چې تیر شي بیا د ځمکه په دې خطر آمدنی چې هغه وخت پیتیری، نو په هر شي باندې چې وخت تیر شي توی خبره ده چې بیا د زراعتي برخه د زراعت کې کم او فصل یا کم بوټي چې په خپل وخت کې نه ول شي نو هغه بیا ښه فصل نه ورکوي.
د غزنی خوګیانو ولسوالۍ محمدین زراعت ریاست ته د نیالګیو د ترلاسه کولو په مخ راغلی دی. دی وایي زراعت ریاست تر خپله وسه مرسته کړې ده، خو بیا هم د نیالګیو په برخه کې تر یوې اندازې ناغېړي کوي. محمدین هم د تیر کال خبره کوي چې ګویا نیالګي پر وخت نه دي ورکول سوي.
تیر کال هم نیالګي راکړي و، خو نیالګي له وخت نه وخت راکړل، هغه نیالګي وچ شول او هېڅ دا چې نیالګي شنه نه شو، بلکې د موږ خواري ورسره په اوبو لاغو شوه. زما هیله دا ده د زراعت ریاست باید موږ ته پر وخت نیالګي راکړي ترڅو په وخت وکړو، د یوې خوا هم اقتصاد
او غړیږي لبه خوابه زمونږ نیالګي راښنه سي. دا غزنی ریاست چارواکي هم مني چې دغه نیالګي پر وخت نه ورکول کیږي. په کرن ریاست کې د باغداري د څنګه مسول زکریا هو تکوایي
ترغو د دې موږ پلان د مرکز نه راځي،
پلان مو منزوریږي او موږ ته هدایت راکول کیږي چې دغه نیالګي په دغه ولسوالۍ کې په مرکز او مختلفو بخشو کې توزیع کړي. نو موږ ته تر اوسه پلان راځي او تر اوسه دغه نیال موږ ته خریداري کیږي او د موږ د کرنې ریاست په اختیار کې راکول کیږي. متاسفانه لږ ناوخته کیږي، خو موږ ته په تلاش کوو، کوشش کوو چې په وخت او زمان سره د نیالګي دهقانانو ته
د غزنی ډیری اوسیدونکو په دغه ولایت کې په کرکیله بوختې د انګورو، مڼو، زردالو، ځمکني توتانو، زعفران، آلوبخارا او ځینو نورو شیانو ترڅنګ غنم، جوار، خټکی، اندواڼې او بادرنګ د غزنی مهم پیداوار ده.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نورزیم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالۍ نه د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د ټوله برمې و چې سوي دي برمې تقریبا 100 گزه 100 شپېته گزه وسی 2 انچ اوبه لري. نو موږ د حکومتي کسان څخه نه غواړو، د لوړپوړو کسان څخه نه، چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندونه ورته وتړیم، دغه د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ ته چې اوبه څنګه پیدا شي، پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري، خالي پر دریا باندې مخکي ولاړه و. بکوا سیمه نو وس وبیا پر مخ باندې وڅېلې ګرد بکوا تورات خلګي جنو و تل د چشنګ وبنه پښې پیدا کیږي. نو باید چې د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ کې تر د بند ورته وتړي، نو هغه ته بیا وب کار ورته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غنی آباد د ولسوالۍ نن دا چې په څلګي کې 1480 کورنۍ ژوند کوي، 1480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دي لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې دي پیټولی، او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرې او هلته مکتب په درسونه کېږي په عمان هیله مې دا ده او ارزو می دا هغه چې زه خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ افغانستان کې باید چې سوله راشي، موږ غواړو چې سوله وشي، خپله طالبانو باندې زه خو پر اشرف غني باندې زه خو وو چې خپل سوله وکړي، په دفر لحاظ زه خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بیوزلی پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړی او اعلان وکړ چې په دې برخه کې بشري معجزه کړي. خدا غو می یارونو پاړه پښتنشته چې چین کمونیست رژیم د دې ادعا لپاره لري. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
د چین ولسمشر وایي حکومت د څو کلونو هڅو په ترڅ کې توانې دلې چې په خپل هیواد کې شدید بیوزلی په بشپړه توګه له منځه یوسي. نن په بیجنګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شي پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو ځینو چارواکو ته جایزه ورکړې او ژمنه یې وکړه چې د نورو مخ په پراختیا هیوادونو سره به د چین دا بلګه شریک کړي. شي جین پینګ دا وکړه هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بیوسلۍ نشي ایستلی. د نوموړي په وینا دا یو بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژمنه کړې وه چې تر 2000 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې شدید بیوسلۍ له منځه یوسي. دا د چین د کمونیست ګوند د هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند د بنسټ خودلو تر سلمې کالیزي چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یو نسبي بسیا ټولنه جوړ کړي. تیر کال بیجنګ اعلان وکړ چې دوی د خپل هغې اوږدې مودې هدف ته رسیدلی چې ټول وګړي د لږ تر لږه 2.3 ډالرو ورځنی عاید په لرلو د بیوسلۍ له کرښې پورته شي. دا عاید د اندازه د نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه چې 1.9 ډالر دی یو څه پورته ده، خو تر هغې کمه ده چې د ډیرو عواید لرونکو هیوادونو لپاره یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1980 کلونو راهیسې وروسته له هغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بېوزلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونیست هیواد اقتصاد ځپلی و. د پنځشنبه په ورځ په خپل اوږده وینا کې د چین ولسمشر د چین د سیاسي سیستم خېګړې وستایلې او ویل بیجنګ وس د هغو پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د په وینا وس د بیوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. چین د زیربناو لکه سړکونو او وسري اپارتمانونو د ودانیو د جوړولو لپاره میلیارډونه ډالر ولګول او په دې برخه کې خپل بي وزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي حسابونه او سبسایډي رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجینګ کې وویل چې هیواد په تیرو اتو کلونو کې د بي وزلې د ختمولو سره د مبارزې په برخه کې 1.6 ټریلیون یون چې شاوخوا 240 میلیارډ ډالر کېږي لګولي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه ریپورت وایي د روخانه د چې د 1900 کلون راهیسی په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیک توګه بدل شوی، خو د بیجینګ دایدا چې وایي په بشپړ توګه شدید بې وسلی پای ته رسولي لشکونو سره مخ ده. منتقدان په دې برخه کې د بې وسلی لپاره د نسبتا ټیټی کرخه ټاکل او د بې وسلی د ختمول لپاره په ځنګړې شوی بودیجه کې د فساد د قضیو ادعاو ته ګوته نیسي. دوی په دې اړه پوښتنې لري چې د بې وسلی په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوی نه وي څو د چین د واکمن ګوند سیاسي اهداف سره سمون ولري.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځني صفه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 نیول شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلو په ورستیو کې د افغانستان په اړه یو راپور لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا او د هزاره سندرغاړي صفدر توکلی ته د سلطان دنبوره لقبونه ورکړل. دغه وزارت وایي چې له دې کاره یې هدف د هیواد له تجربه لرونکو او پخواني سندرغاړو ملاتړ دی. د چهارشنبې په ورځ د وزارت له لوري په دې مناسبت یو ناست هم جوړه شوه چې له سندرغاړو د ملاتړ په هدف اتو سندرغاړو او د موسیقي هنرمندانو ته د استادي لقبونه پکې ورکړل شول. له کابل راپور لرو.
ګلزمان او صفدر توکلی د افغانستان د موسیقي نوموتی چیري چې خلک له غګونو او هنر سره ځانګړي مینه لري. ګلزمان دریات یا کلوړاندې د خوست پچینو کلی کې زګیدلې. په کلنۍ کې له موسیقي سره مینه پیدا شوه. په لومړیو کې دریا وهله، په کور او کلی کې به سندرې ویلې، د خلکو ترمنځ او په دې برخه کې د استادی لقب وګاټه. د لتیرو 500 کلونو راهیسې سندرې وایي. حقیقت چې په هزارګي سنتي موسیقي کې به بدل ده.
اگر از بومیان و قنداریم همگی پک براریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همگی پک براریم همگی پک براریم.
لنیمی پیڑی رهیسی ده دنبوری لطار سرگوت اشنادی پا دی علی لزیاد تمرکز روستا د سلطان دنبوره لقب خپل کړ. صفدر توکلی
لومړی کس وم چې په ډیرو ستونزو سره په هغه وخت کې مې د دنبورې د زده کولو تمرین کاوه. ګواښل کېدم، سپکاوی راته کېد. دنبوره د لمنځتلو له ګواښ سره مخ وه. هیچا د دنبورې نوم نشو اخیستلی. د هزاره جاتو په سیمه کې مې هغه وخت مقاومت وکړ. دنبوره مې له لاسه ورنکړه. بلاخره زمونږ خبره تر راډیو ولاړه. د راډیو له لارې مې کار ته دوام ورکړ.
صفدر توکلی په 1940 مریض کال کې په بامیان ولایت کې زیږیدلې. 14 کلنو چې له موسیقي سره یې مینه پیدا شوه، همزولو ته به یې موسیقي زمزمه کوله. د 1946 سلویښتم کال چې د 26 کلنو په لومړي ځل یې راډیو افغانستان کې هزارګۍ موسیقي وکړه. نوموړی اوس له 400 زیاتې سندرې لري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه ناسته کې استاد ګلزمان ته د پښتو موسیقي د بابا صفدر توکلی ته د سلطان دنبوري لقبونه ورکړل. د غشانیت وزارت په همدې ورځ له پخوانیو سندرغاړو او هنرمندانو د ملاتړ په موخه سندرغاړي ظاهر بختري، ستار غغونکي عبدالمجید، رباب غغونکي حیات الله عبدالي، سندرغاړي عبدالقیوم ناسه، رباب غغون کی سردار محمد تبلا غغون کی سمنگل او سندرغاڑی تلا محمد تخاری تا د استادی لقبونه ورکړل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دیړه ازادي رادیو ته ویل
اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګل زمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورک.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال شوای شرق ازادي رادیو ته ویل هغه هنرمندانو ته چې د استادی لقبونه ورکړل سوي